قدر منورد كوت رار سلم ريز ماوز مدى همكاران سلامنا او نيكي هيلي وماني نن دا چارشنبه ما شام دا دوازدرات لسم ميلادي کال دا سپتمبر دا میاشی دولسم چه دا دیار لساو او نیمی جیر شمسی کال دا سمبولی دا میاشی دی ویشتیم نیتی سر برابر دا دا دی خپل درنش بی خپرا و نستاسو دا خوشی او روختیا پهیل شرکوم په دا خبرونه کې د اونۍ یو مهم پیښو ته په کتنه کې به په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي محمد اقا شیرزاد مرکه، د روغتیا په خپرونه کې به په لندن کښې د داخله مرضوي د متخصص ښاغلي همایون ویدي خبرې د ویټامینونو او د هغو د تاثیرونو په اړه، او د خپرونې په آخر کښې به دا مایون هنګار په آواز کښې به یو ښکله سندره هم واوري. د ورځې و مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلې دي. فارن پالیسي خپرونې د افغانستان د سولې په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده، آیا طالبان سولې راوستلو ته چمتو دي؟ مقاله لیکي له شپږ میاشتو راهیسې په افغانستان کې که څه هم سوله نه ده راغلې، خو د سولې راوستلو ژمنې زیاتې شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني په تېره فبروري میاشت کې طالبانو ته له قید او شرطه پرته د سولې وړاندیز وکړ. د نړۍ ټولو دیني عالمانو د دې پرېکړې ملاتړ وکړ. ورپسې ولسمشر په تېر جون میاشت کې اوربند اعلان کړ چې په ځواب کې طالبانو هم درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ. مقاله لیکي چې په دغه ټوله موده کې تر ټولو مهمه پیښه دا وه چې آیا طالبان سوله راوستلو ته لیوالتیا لري. مقاله طالبانو پیغامونو ته په اشاره وایي چې دغې ډلې د دوبي د موسم د پیل راهیسې ګډوډ پیغامونه څرګند کړي، او له یوې لورې په جون میاشت کې درې ورځني اوربند اعلان کړ، او له امریکا سره یې په قطر کې مستقیمې خبرې وکړلې، خو بل لورې له افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه کړې ده، او په دې رسمي توګه یې په اګست میاشت کې د اوربند دوهم وړاندیز ونه منه او په ټول هیواد کې خپل حملو ته دوام ورکړ. مقاله لیکي چې طالبانو سوله غواړي خو سولې ته لیوالتیا نشي. مقاله په وینا طالب مشرانو په دې باور دي چې د امریکا نظامي فشار پر شا وټمبولی شي. مقاله یادونه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې یوازې یوه څو زره بهرني ځواکونه دي، خو طالبان بیا هم د جګړې په ډګر کې بریالی نه شول. مقاله په پای کې لیکلي دي که څه هم طالبان د سولې په بهیر کې د ګډون په اړه مطمئن نه دي، خو دا تر بل هر وخت ښه وخت دی چې دوی په دې اړه زړوره پریکړه وکړي. امریکایي ورځپاڼې نیو یارک ټایمز په خپله یو تازه ګړه کې د افغانستان په اړه په دې سرلیک لیکنه خپره کړې ده، د امریکا حکومت د افغانستان په تړاو عوام څنګه تیر باسي. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا په اولس کلنې جګړه کې امریکایي چارواکو په منظم ډول د پرمختګ مفصلې ارزونې خپروي، خو دا له موجودو واقعیتونو سره په ټکر کې دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د افغانستان په جګړه کې تر 2200 زیات امریکایان وژل شول. امریکا د وسلوال طالبانو په وړاندې د مبارزې نور پروګرامونه او بیا رغونې لپاره تر 340 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. نیو یارک ټایمز د نامنیو پیښو ته کتنه کړې ده او لیکي چې پر افغانستان د امریکا له حملې راوروسته د 2001 میلادي کال راهیسې وسلوال طالبانو زیاتې ساحې نیولې، او تېره میاشت یوې اونۍ په موده کې افراطي وسلوالو له 200 افغان پولیسو او سرتیرو ووژل او پر غزني ښار یې ډله ییزه حمله وکړه. په لیکنه کې راغلي د امریکا پوځ وایي چې افغان حکومت د هیواد پر 65% خاوره کنترول یا ورباندې نفوذ لري، خو د لیکوال په باور دا ارزونه یوازې د ارقام په مرسته د خلکو پر تیرو ایستلو متکي ده. د لیکنې په حواله کې په ګڼو ولسوالیو کې حکومت یوازې ولسوالیو پر مرکزونو او پوځي مرکزونو کنترول لري، نوې نورې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. ورسپاره د افغان حکومت دغه بیان ته اشاره کړې ده چې ویلي دي تیر کال نږدې 10,600 افراطي وسلوال وژل شوي دي چې دا په افغانستان کې د فعال طالب وسلوالو د شمېر نیمایي برخه ښیي. د امریکا په یو رسمي راپور کې ویل شوي دي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان له 15,000 څخه بیا تر 15,000 پورې طالب وسلوال فعال دي. برتانیې خبرونې میلان انلاین په کابل کې د شید ونی د لمانځنې مراسمو ته کتنه کړې ده او په مقاله کې راغلي دي. په وسلو د سنبال کسانو د موټرو کاروانونه یک شنبې د کابل په اوسیدونکو کې بیره خپره کړې وه. دوی هوایي ډزې کولې او د کابل اوسیدونکي په دې ورځ له کورونو بهر نه شوی راوتلی. دا کسان د احمد شاه مسعود د 12 تلین په مناسبت په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي وو. دا کسان چې سپکې درنې وسلې ورسره وې او بیرغونې له ځانونو سره لیږدول د کابل په بیلابیلو برخو ګرځېدل. د روغتیا وزارت ویل چې په هوایي ډزو کې د 10 نفرو څخه اضافه زخمیان او 10 نفره وژل شوي دي. همدارنګه د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو اکثره تبصرې د افغانستان د روان امنیتي وضعیې په اړه بیلابیلو غبرګونونو ته ځانګړې کړې دي. ملي آرمان ورځپاڼې روانې امنیتي وضعې ته په اشاره غوښتنه کړې ده چې بې کفایت امنیتي مسؤلین باید له دندو ګوښه شي. ورځپاڼې لیکلي چې د هېواد امنیتي او دفاعي ادارو مسؤلین باید خلکو ته دا ځواب ورکړي چې ولې امنیتي پوستې د سقوط له خطر سره مخامخ کیږي او دښمن د حملو پر مهال ولې امنیتي ځواکونو ته پر وخت مرسته نه رسیږي. ورځپاڼې وړاندې د هېواد ملي شورا ته سپارښتنه کړې ده چې له کوم ځنډه پرته دې د امنیتي ادارو مسؤلین استضاع او له هغوی دې د باور رایه بیرته واخلي څو طالبانو په لاس د سیمو د سقوط او همداراز د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. ویسا ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د 12 کلن پوځي حضور سره وضعیت خراب شوی. ورځپاڼې وړاندې لیکي چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د داعش ډلې په ګډون نورې تروریستي ډلې فعال شوي دي. د سیمې له هېوادونو سره د افغانستان اړیکې خرابې شوي او افغانستان د ستر قدرتونو ترمنځ د رقابت په ډګر بدل شوی دي. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د اندېښنې هم راخیستې چې ویلي دي په بیلابیلو ولایتونو امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. ورځپاڼې وړاندې د دې کمیسیون غړو په اوله لیکلي دي چې که حکومت د رواني وضع د بدلون لپاره جدي اقدام ونه کړي نو حالت به تر دې هم بدتر شي. مسیر ورځپاڼې په یو تفصیلي مطلب کې لیکلي چې د ولسمشر نیولې بیا تر وزیر رانو او لاندې ټولو په خپلو دندو کې ناکامه دي. ورسپاله کې دوی اساسي مسؤلیت د امنیت ټینګښ د عدالت راوستل او د چارو تنظیم دی او که څوک دوی بریالي بولي په کوم ولایت کې هر ورځ جګړه کیږي په کوم ولایت کې خلکو په آرامه سا اخیستل. ورسپاله وړاندې لیکلي چې دا حکومت او چارواکي به پر پلنګ آرام خوب کوي او که کوم خطر راویښ کړي نو بهر ته په سفر ولاړ شي. ورسپاله لیکي چې د افغانستان د روان بحران حل په احساساتي خبرو فیسبوک کمپاینونو او رسنی مبارزو نه کیږي بلکې دلته ژور بدلون ته اړتیا ده څو د هېواد روان وضعیت بدل شي. قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی محمد اکا شیرزاد همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون فکر شوی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د نظر وپوښتم. جناب شیرزاد صاحب درار څلوم رئیس ما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د برکې د پاره ومنئ.
وعلیکم السلام اشنا صاحب ډیر زیات مننه چې دې لر زنه د موږ سره اړیکه ونیوله. بسلامونه می تاسو استاذ ټول کارکونکو ته باوروي مننه.
ډیر مننه مهرباني مو ده. جناب شیرزاد صاحب په داس حال کې چې طالبان خپل حمله ته زور ورکړی دي چې تیر ورځ په جلال آباد کې یو شمیر زیات بی ګناه کسان شهیدان کړل او د بل لوري داسې هلې ځلې شروع کړې دي چې د امریکا، روسیې او نورو هیوادونو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. تاسو دا ډول سیاست او چې د یوې لوري جنګ او د بل لوري بیا د افغانستان په اړه د بهرنیانو سره د سولې خبرې مخکې وړي څنګه څېړئ؟
ډېره زیاته مننه ستاسو پوښتنې په ځواب باندې. دلته چې کوم حالات روان دي په نړیواله سطح باندې تاسو ورنه خبرې، طالبان او قنور ډلې ټپل د شل ډلې چې په افغانستان کې د ورانکارۍ او ترهګرۍ فعالیت کوي په دې وروستیو وختو کې د خپل جنګونو ته زور ورکړی دی. تاسو ولیدل چې په غزنی کې یو لوی وحشیانه او یو لوی انساني ناورین رامنځته کړو چې په هغې کې د پاکستان متقاعد جنرالان او برحال جنرالان او نظامیان مستقیمه لارښوونه کوله د جنګ او در طول نړۍ ته د دوی هغه مړي د دوی هغه ټول کارنامې ښکاره دي. کاره خبره ده چې څلوېښت کاله را په دې خوا پاکستان او یو شمېر نور ګاونډي هېوادونه د افغانستان په کورنیو چارو ته مستقیما لاسوهنه کوي، په میلیونونو خلک یې اواره کړل، شهیدان یې کړل او یتیمان یې کړل. همدا اوس د دوی په نه یوازې پرون په ننګرهار کې مثلا سوله ییز لاریونو د عامو خلکو د دې په خاطر باندې چې هلته د کومې ولسوالۍ په یو چارواکی د پولیس چارواکی هغوی غوښتل چې لرې کړي، ناوړه عمل کول یا مثلا دو سره جوړ نه وو، او دوی پر عامو خلکو باندې سوله ییز لارینې کولو حمله وکړې، تر 50 زیات شهیدان او تر سلو زیات هلته ټپیان ورکړل. همدا ډول په کابل کې په دې په دغه دغې اونۍ کې په سپورتي کلب باندې چې ځوانانو اته ګروپونو سره تورنمنت لرلو په هغې باندې حمله وکړه، او امثالو هم نور په سلهاوو داسې فجایع او عملونه سرته ورسول. یو طرفه د سولې خبرې، د امریکا سره مستقیمې خبرې، همدا نن شپه په ټولو میډیاوو کې دا وویل شو چې دوی د امریکا سره د خپلو بندیانو په خلاصون او په تبادله کې او په نور نور مسایلو باندې شرطونو باندې خبرې کړي، او بل طرفه یې جنګ ته زور ورکړی. په دې خو زما په اند باندې ټول خلک، ټول نړیوال ولسونه، د افغانستان ولسونه په دې پوهېږي چې دا جنګ د افغانانو ترمنځ جنګ نه دی، دا جنګ بهرنی جنګ دی، یو تپل شوی جنګ دی، او په دې جنگ رهنمایی او سپورټ یې بهرنیان کوي. بهرنیان نه مې هدف ګاونډي هېوادونه دي، په دې کې ایران هم شامل دی، په دې کې پاکستان هم شامل دی، د دوی استخبارات پکې شامل دي، مستقیما لاسوهنې کوي، او یو طرف هغه د سولې، او دې په خاطر دوی جنگ ته زور ورکړی دی چې دوی وښيي چې موږ خو اوس هم قوي یو، په میدان کې موجود یو چې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. د بل دخوانه په داخل د افغانستان کې هم یو شمېر کړۍ، یو شمېر قوتونه هغه بیا د دې سولې سره چې دوی به امتیاز ترلاسه کړي، دلته به سوله وشي، موږ به خپل امتیاز د لاسه ورکړو، هغوی به یې خنډونه ایجادوي. اتلسم دسمبلي یا د وږي په اتلسم باندې تاسو ولیدل چې د شهید د اونۍ تر نامه لاندې چې یو کس دوی خپل قهرمان معرفي کوي، هر شی چې معرفي کوي، تر هغې نامه لاندې را ووتل او په ښار کې دېرش نفره ټپیان کړه او لس نفر شهیدان، او ډزې کولې، موټر راوستي وو، نارامي رامنځته کړې وه، او خلک یې ډېر زیات وځورول. نو دا ټول د دې لامل دی چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې واقعاً یو تلپاتې سوله راشي، او دوی کوشش کوي چې په داخل کې هم دا جنګ د موږ جنګ یا د زموږ دا ناورینونه چې یا غمونه لکه په ننګرهار کې، په کابل کې، په بغلان کې، بیګا په بغلان کې ډېر زیات مسله خو او نفر په بغلان کې، په فراه کې، په نورو ولایتونو کې شهیدان ټول د منځه ورکړل. نو دا ټول هم داخلي بودونه لري، هم بهرني. بهرني دا دي چې لاسوهنه ده، او د خپلو شخصي ملحوظاتو په لحاظ باندې دوی استعمالوي، دوی ته لارښوونه کوي، وطن په ورانوي، او داخلي بودونه دا دي چې د مرکزي حکومت نه، د یو انتخابي حکومت نه دفاع نه کوي، او بالاخره دوی په شکل د اشکالو باندې لوی جبهې جوړوي، کله انتخابات ردوي، کله مثلا نور ملي مسایلو، کله مثلا د هر ډول ملي مسله چې رامنځته شي یو ډول سبوتاش کېږي، یو ډول مشکلات ایجادوي. همدارنګه په حکومت کې هم ډېر قوي اراده او قوي زما په نظر باندې هغه نشته دی چې مسؤول خلک، کار اهل کار ته، بادنایته خلک، مسلکي خلک په کارونو وګماري. کابل کې ګارنیزون موجود دی، په کابل کې مثلا وسلوال پوځ موجود دی، خلک په کورو کې زنده کېږي، خلک وژل کېږي، بیرون راوځي، مسلح قانون نه مراد کېږي، د قانون حاکمیت ته توجه نه کېږي، او قاطع برخورد هم د چارواکو دفاع نه کېږي. دا ټول لاملونه دي باعث شوي دي چې دا ډول ګډوډي او دا ډول تلفات عام ولس ویني.
مننه. تاسو همسایه هېوادو ته په خاص ډول پاکستان ته اشاره وکړله. د پاکستان نوی لومړی وزیر عمران خان، نوی حکومت د امریکا سره بیا د افغانستان په اړه نوی خبرې شروع کړلې. آیا دا ځل به پاکستان د افغانستان په اړه د امریکا سره په صداقت ودرېږي او د ترهګرو د حمایت څخه به لاس واخلي؟
اصلا موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو چې اصلي د ټولو بدبختیو هغه اصلي مورینه یا اصلي ځاله په همدغه پاکستان کې، او د دوی ایس ای او د استخباراتي اداره ده. دوی په خوله باندې وایي، اول ځل چې دوی کمپاین کولو همدې عمران خان چغې وهلې چې زه به سرحدونه د منځه ویوسم، پاسپورټ دا شونه به د منځه ویوسم، د ماجرو سره به مرسته وکړم، د افغانستان په سوله کې به همکاري وکړم. همدا اوس په راتلونکې اونۍ کې د پاکستان خارجه وزیر قریش چې نومېږي قریشي دی راځي کابل ته، دی افغانستان دی خارجه وزارت په بلنه باندې او دلته خبري وکړي د امریکا خارجه وزیر او د چین خارجه وزیر هم چې پاکستان ته سفر درلودلو د افغانستان په اړه باندې خبري وکړي. دلته هم په کابل کې د هند او د ایران خارجه وزیران راغلي وو په دې لړۍ باندې خبرې روانې دي. ولې مهمه خبره دا ده چې صداقت او په رښتینې توګه که همدا پاکستان او همدا یو شمېر بهرنیان غواړي د خاوري هغه اصلي ترهګر یا ورانکاري حمایه نه کړي او دوی تر شا سپوټ نه کړي، دوی په هر ډول مادي او معنوي لحاظ باندې په جهاني لحاظ باندې دوی سپوټ نه کړي، دا جنگ ډېر زر ختمېږي. خو تر اوسه پورې د افغانستان ولسونه د پاکستان د نوي حکومت په رښتینولۍ باندې تر اوسه پورې متيقن نه دي. اما موږ په دې باور یو که رښتیا پاکستان وغواړي او په رښتیا ډول باندې پاکستان خپل امنیت د افغانستان په ثبات کې وویني، دا امکان لري. د امکان نه لري خبره نه ده، مګر عملي تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیدل شوی. عملا تر اوسه پورې د هغوی دپاره کوم کار نه دی لیدل شوی، ځکه چې په پاکستان کې استخبارات او اردو د هغوی پوځ ډېر رول لري. او داسې ویل کېږي هم چې د اوسنی حکومت هم د هغوی د هلو ځلو یا د هغوی د ملاتړ په نتیجه کې رامنځته شوی دی. تر اوسه پورې د افغانستان ولسونه هماغسې لکه د پخوا په شان لا جنګ شدت موندلی دی د نوي حکومت په اړه کې هم. دا تر اوسه د نوي حکومت دقیق دریز چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره یې ولري نه دی معلوم. خلک هیله مند دي چې دا وزیر خارجه راشي. ممکن تر دې نه مخکې څو وارې باجوه د دوی لوی درستیز افغانستان ته راغی، د اشرف غني سره یې خبرې وکړې، خطونه یې ورسره امضا کړې، ولې په عمل کې تر اوسه پورې هر څه په صفر او په ټپه ولاړ دي.
نو ستاسو د نظره هیلت دغه څه دی چې پاکستان نه غواړي د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي، او دوی ولې د ترهګرو څخه حمایه کوي او بیا هم ساتلی دي په خپله خاوره کې؟
زما په اند باندې دا خو ډېره واضح او ښکاره خبره ده چې موږ د پاکستان هېڅکله په پاکستان باندې نه تعرض کړی، نه مو د هغوی په داخلي چارو کې کومه مداخله کړې ده. مهمه خبره دا ده چې هلته په پاکستان کې په شپېته میلیونه شاوخوا پښتانه او بلوچ ژوند کوي او د هغوی ځورونو ته دوام ورکوي، او په عین حال کې افغانستان د خوب ګوتې نه نیسي او مجبوروي چې د پاکستان ګټې دلته منعقد شي، تامین شي. د هغوی ګټې څه دي؟ د ډیورنډ لاین هغه تاریخي موضوع ده چې هغه هم داسې لاین هله پاتې ده، او دوی په شکل د اشکالو باندې هر ډول رژیم چې غلی دي ورنه دا غوښتنه کړې ده چې ډیورنډ لاین باید په رسمیت وپېژندل شي. حتی اوس یې دا دعوه کړې ده چې د کونړ اوبه باید افغانستان ورباندې بندونه جوړ نه کړي، نهرونه جوړ نه کړي، ځنګلونه خو ټول پاکستان ته لاړل، معدنونه د افغانستان ټول پاکستان ته لاړل. د دوی ځنګلونه او د دوی معدنونه امانت زموږ ټول مسایل دوی چور کړل، ځنګلونه د پکتیا ځنګلونه، د کونړ ځنګلونه، د خوږیانو ځنګلونه، د نورو د هلمند د مرمرو ډبرې دي، دا ټول دوی ویوړل په پاکستان کې. حتی د ننګرهار دا د معدنونه شقاڼې ورته وایي او د مرمرو ډبرې، دا ټول پاکستان ته په زرهاوو لارې دي ورځې ځي. افغانستان چون هلته په هغې ساحه کې ډېر حاکمیت نه لري او دوی هلته خپل هغه په اصطلاح باندې ګوډاګیان یا خپل نمایندګان هلته په شکل د اشکالو مسلط کړي دي او هر څه په لاس کې نیولي دي. دا یو مادي ګټه ده. دویمه خبره دا ده چې دوی افغانستان په دې ملامتوي چې دوی ګویا د هند سره ډېر دوستانه روابط لري. افغانستان په بار بار د اعلان کړی دی او باید ووایي چې افغانستان په ډنګ کېلي باید ورته ووایي چې وروره د هند سره هم دوستي کوم، د تا سره هم کوم، د چین سره ټول نړۍ سره کوم، زه یو آزاد مستقل هېواد یم. ولې متاسفانه چې دوی هم داسې کله کله په ملي مسایلو کې چپه خوله پاتې کېږي، نو په دې علت باندې هغوی ته زمینه مساعده ده. او ښکاره زه داسې فکر کوم چې دغه د پاکستان بین المللي دوستان هم موږ سره یو ډول دوګانه برخورد کړي، یو موږ سره یو ډول برخورد کړي، د هغوی سره بل ډول برخورد کړي. ښکاره او په ډنګکېلو چوک باندې همدا اوس کې د امریکا متحده ایالات او د دوی واکمنانو غواړي او پاکستان ته په ډاګه ووایي چې نور د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله مه کوه، هلته زه دخیل یم، مثلا زما هلته قواوې پرتې دي، تلفات ورکوو، موږ بدنامېږو. او دوی د انزوا شکل د بوزي لکه چې اوس تېر هفته درې سوه میلیونه ډالره ورباندې بند کړل. دوی وخت حقاني ډېر پخوا مړ شوی، څو مده دوی اوس اعلان کړي چې دا مړ دی او پلان دی او وستان دی. نو په هر صورت باندې نه بین المللي او نه داخلي او نه پاکستان کله هند بانه کوي کله بل بانه کوي، او د دوی خپلې منافع هم دا دي چې افغانستان نور هم تیکه تیکه کړي تر څو پورې چې دی خپل ورونو او د خپل خاورې او د خپل تمامیت ارزي د دعوا نه ولویږي، او دوی همیشه احتیاج فقیر او غریب هیواد وي. په دې لحاظ باندې دوی اقتصادي، مادي، سیاسي او ټولې ګټې د افغانستان په بربادۍ او بې اتفاقۍ او په وژلو کې ویني.
مننه مخکې تاسو داخلي مسایل ته اشاره وکړه چې تیر ونی د شهید ورځ ول منځل سولت په دا ونی کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې په کابل کې ګډوډي جوړې سولې او دیش نه پاره زخمیانو لس نه پاره شهیدان سولې ول دا دی چې په داسې حال کې چې په کابل کې پوره شمیر امنیتي ځواکونه وجود لري، ریاست امنیت وزارت داخله او نور ځواکونه دي، دی ول نس کولای دغه سي اعمال او جلوګيري وکي او قانون تطبیق کړي.
زما په اند باندې ما تیر ورځې په یو تلویزیون کې دا خبره وکړه چې دلته قوي اراده او همغږي نشته دی. تقریبا دلته هر سړی خود سره دی. یو طرفه دوی په دې جرګو په خیمه کې غونډه جوړه کړې وه او دا ټول جهادي مشران په اصطلاح باندې ځانته ورغلي وو او د دې اونۍ په اعتبار باندې خبرې ته د جهاد ماصله ګڼله او هر څه هلته ویلي چې بې د مجاهد نه او بې د مجاهدین نه دا وطن څوک ساتلی نشي او د دوی وطن دی. ټول امتیازات باید د دوی وي، ټول حقوق او مقامونه باید د دوی. په داسې حال کې دلته په افغانستان کې ډېر سیاسي قوتونه شته دی، سیاسي ملي اشخاص او افراد شته دی. افغانستان قحط رجال نه دی. دوی ټول هغه منصوبین چې په دغه چوکیو باندې منصوبوي یا واک ورکوي هغه ټول تقریبا یو ډلې نه یوې ډلې پورې مربوط خلک وي، هغه تقریبا په یوه خوله نه دي. اوس اردو دې په ښکاره باندې غږ کړي، اساسي قانون هم دا حکم کړی دی چې د اردو منصوبین باید د هېڅ سیاسي ډلې او تنظیم پورې مربوط نه وي. دوی باید د خپلې خاورې او د خپلو ولس نه د دوی د مسؤلیت دپاره کار وکړي. ولې متاسفانه ګارنیزون په دا خپل قوت باندې دا نور په خپل قوت باندې نه یې کمربند جوړ دی، نه یې دلته مثلا غیر قانوني وسله وال د دولت په موټرو کې بیرغونه اخلي راوځي، د اشرف غني عکس ډزوي ولي په مرمۍ ولي، هلته ټانګ هم ولاړ دی. دا ټانګ د څه دپاره دی د عکسو د بیرغ لاندې راولی دی؟ تور نه دونه پوښتنه نه شو کولی چې دا خو د اساسي قانون خلاف کار دی. په هر شکل دا خو اوس یو رجمهور دی، لوړ یې کړی دی او دا د دې وطن هغه دی، سرحله قوه او قمندان دی. داسې حال کې چې دا خلک ټول درې سوه نفر نه وو، عزم نشته، اراده نشته دی او د قانون د حاکمیت دپاره څوک وخت نه کار نه. قانون فقط په غریب باندې تطبیق کېږي. غریب که چېرې غیر قانوني وه کراچۍ چېرته کې هغه ورته چپه کوي، که چېرته په 500 روپۍ باندې غلا وکړه په هغې نیسي، بندي کوي، زولانه کوي. او هغه څوک چې واقعا دلته قانون نه مني، د قانون مخالف دي او دلته د قانون خلاف حرکتونه او عملونه کوي او ولس ځوروي، د هغې دپاره نه ملي اردو نه دا د کابل دا قوتونه د دې لپاره قوي اراده او قاطع عمل نه کوي. قاطع عمل او دا د دوی کار دی چې وایي که یې ونه کړي دوی به سزا ویني. سزا مجازات او مکافات هم په دې وطن کې نشته دی. نو په دې لحاظ باندې دلته ډېره ستونزمنه ده زما په نظر باندې، چې خلک هم په همدې خاطر باندې یو د خلکو فاصله نیولې ده. هر سړی خپله شپه تېري او هر سړی په دې باندې بې باوره دی چې دلته نږدې د پولیسو په څنګ کې حوزه پرته وي، بله پرته وي، مګر په څنګ کې یو جنرال ترور کېږي، یو سیاسي کارکوونکی ترور کېږي، یو بله کې، یو بله کې، یا ځانمرګی کېږي. قوي تلاشي نه کې ته باور وکړه چې زه په خپلو سترګو وینم چې په یو چکپاینټ یا د دوی د تلاشۍ پوسته کې چې راتېرېږي عسکر کرارې په موبایل کې لګیایي او په څنګ کې موټر تېرېږي، نه تلاشي شته نه بله شته دی. دا بله ورځې چې په دغه سپورتي کلوب باندې ځانمرګی وسولو، همدا موټر پولیس تلاشي کړی وو. د تلاشۍ نه تېر شو، همدغه موټر کې مواد وو او انفلاټ وکړو، سمه تلاشي نه کوي. په کس سر ورېننه کې برو بخیر، سر ورېننه کې برو بخیر، یا کله کله چې ورته ګورم نه کت په موبایل کې لګیایي. که چېرې دلته رښتیا نظم او هغه عسکري نظم او ډسپلین وو هغه وي، اشنا صاحب تاسو پوهېږي د عسکر د پیرې په وخت کې باید تلیفون استعمال نه کړي. تلیفون چې ورته راشم زه په پیره کې یم، مثلا تلاشي دقیقه وکړي، سترګې، مغز، لاسونه، پښې، ټول حرکات د ده متوجه وي چې مشکوک سړی، مشکوک موټر، بل تلاشي کې ټوله بېغوري ده. او حتی ډېر چارواکي او زورواکي داسې ویل کېږي چې د دې په دغه تورو سرو موټرو کې په دو کې مثلا مواد انفلاکسیا یا نور شوینه انتحاریان انتقالوي. او بالاخره په ډېرو نږدې ځایونو کې د اختر په شپو کې د عیدګاه جومات شاته دلته یوانونه راکټونه راوړل او بارګې ډزې کولې. دا بېغوري نه ده. دا که په بل داسې جنګي هېواد کې لکه د افغانستان چې دی، دا چارواکي باید ډېر سخت مجازات شوي وای او دوی ته ویل شوي وای چې ته څنګه ویده یې په خوب باندې چې دا عوام خو قلم نه دی چې په جبه کې پټ کړي.
ډېره مننه. همدارنګه لکه تاسو چې هم اشاره ورته وکړله چې دغه نوی ائتلاف چې جوړ شوی دی او بله ورځ غونډه درلودله، دوی ډول ډول ګوښونه کوي چې ضیا مسعود د کابل پیښې تایید کړي او ملاتړ یې وکړي. همدارنګه اعلان کړی دی چې باید موقته اداره جوړه سي چې د ده په نظر چې دغه اوسنۍ وضع ته بحرانونه ختم کړي. تاسو د دغو کسانو ګواښونه د دولت په مقابل کې همدارنګه دوستم ګواښونه وکړله دولت ته، دغه ګواښونه علت یې څه شی دی او د دې هدف څه دی؟
زما د خپل تحلیل او د ټولو سره چې دلته خبرې کوو، اصلا دوی دغه خپل یو شمېر ګټې او یو شمېر مقامونه په خطر کې لیدلي دي. همدا اوس پارلمان ته انتخابات دي، دوی د پارلمان بانه کړې ده چې بایومیټریک کېږي شي، تر اوسه پورې چې دولت یا مثلا دلته یو شمېر سیاسینو دا چغې وهلې چې باید برقي تذکیری واخیستل شي ځکه چې په هغه کې جال او تصویر نه کېږي. مګر دوی بیا هلته د افغان او د اسلام کلمه باندې جنجال کوو، هغه یې د خنډ او بنبست سره مخامخ کړلې. د هغې نه وروسته دوی دغه ټول دغه ائتلاف چې دوی جوړ کړی دی یا دا غوښتنې، دوی همیشه هر څوک چې په مقام او په چوکۍ کې وي بیا بالکل د حاکمیت هم تامین دی، قانون هم خیر و خیریت دی، ولې کله د چوکۍ نه چې لرې شي او کله چې د دوی دغه خپل مقام چوکۍ په زوال کې وګوني بیا دا ډول ائتلافونه جوړوي او دا ډول ناروا غوښتنې لري. همدا انتخابات د شفاف شي، بایومیټریک شي، په یوه میاشت اته دېرش ورځو کې هېڅکله داسې امکان نه لري. زما په نظر باندې دا د دوی خپلې مقام غوښتنې او خپل د ټولو ملي مسایلو په مقابل کې یو خنډ ایجادول دي. ضیا مسعود مثلا هلته په خیمه کې وویلي چې دغه عمل چې د دوی بیرون ډزې وکړې دا یو بد عمل دی، مګر سبا یې فیسبوک نوشته کړل چې نه، دا خو دوی ډېر ښه وکړل، دا د دوی حق و، دوی خپل زور وکړ، خپل قوت یې وښودلو. نو زه فکر کوم که دولت رښتیا قاطع برخورد کړی وی او دوی قانون منګول ته سپارلی وی، نه یې زور درلودو نه دونه ډېر و. خبره دا ده چې دولت هم کله کله رڼې رڼې ورته ګوري، قاطع عمل نه کوي، نه پوهېږم چې د دوی دغه سلاکاران یا مشاورین یا څوک چې خارجي دي که داخلي دي چې دوی په دې کې کوم هغه لري، کوم پلان لري. حقیقت هر څه تېر پکو د ترتړلو دروازو شاته دی. همدا ډول مثلا د عبدالرشید دوستم هم معاون اول دی او هم هلته په اپوزیسیون کې په بیا په چپ ائتلاف کې ناست اعتراضونه لري. همدا ډول مثلا وزیر خارجه هم سرپرست دوه کاله کېږي پارلمان لري کړی دی، هم بیا هلته لګیا دی په اپوزیسیون کې ناست ائتلافونه جوړوي او دا نور او نور همدارقم. نو دا ټول هغه څېرې دي چې اوس د افغانستان ولس ټول خلکو پېژندلي دي او خلک په دوی باندې باور نه لري. دوی هغه وروستۍ هلې ځلې کړي چې څنګه وکولی شي امتیاز لاسته راوړي یا خارجه هم په دې باندې وادار کړي چې دوی نور هم وساتي. خو زه فکر کوم چې اوس ولسونه ټول آګاه دي د دوی ټول هغه غلاوې، هغه شتمنۍ، هغه تورو چپاول، هغه ظلمونه، هغه وژنې، هغه جنسي تېري، هغه ټولې چې کړي دي هغه ټول ولس داسې دقیق هېڅ سند ته هېڅ هغه ته ضرورت نه شته، سرشته ټول ولس ته معلوم دي. نو په دې لحاظ باندې دلته دوی خپلې هغه وروستۍ هلې ځلې کړي، خو زه فکر کوم چې دا ائتلافونه به ړنګېږي او دا دونه هغه نه لري، ګټه نه لري، ولې په دې شرط چې په مقابل طرف کې بل طرف کې واقعا ملي اشخاص، واقعا سیاسي اشخاص، واقعا په ژمنه او په خلکو ته وفادار خلکو ته زمینه د کار او د فعالیت مساعده شي. په هرې خوا باندې یو بنبست دی او یو حال دی او دغه بهرنیان چې د دوی سره د کومک او د یو ثبات دپاره راغلي دي، هغوی هم داسې ښکاره او قاطع عمل نه کوي او خپله په دولت کې هم داسې ستونزې دي. نو د اندېښنو وړ خبرې دي. هر صورت باندې زما په نظر باندې دې فقط خپل امتیاز او خپل ناروا غوښتنې په دې ملت باندې بیا تطبیق کوي او دا ملت دوی ګروګان نیولی دی، بل شی نشته.
نو دغه ائتلافونه چې دوی جوړ کړي دي او اوس ځان خورا قوت ښیي چې زموږ سره څو دیشیز به دي ونه پوهېږم دا دي او کرزی هم د دوی سره دي، دوی به په راتلونکي کې یعنې کم قدرت لاسته راوړي، یعنې خلک به په دوی اعتماد وکړي او همدارنګه د دوی دغه هلې ځلې چې دوی کوي آیا نتیجه به ورکړي؟
په هېڅ صورت باندې زما په اند باندې خو دوی په هېڅ صورت باندې نه نتیجه ورکړي او نه ولس په دوی باندې باور کوي. دوی ویلي چې موږ 50,000 خلک راوباسو، 500 هم راوینستو. دوی مثلا د انتخاباتو په ارتباط باندې یو شمېر خلک چې حذف شوي وو د خیمې ووهلې، هغه هېڅ شیان په لاس رانغلل. دوی مثلا همدا ډول باندې مثلا د دوستم کوم قومندان چې هلته یې خلکو وژلي وو، ظلمونه یې کړي وو، هغه چې نیولی تر اوسه پورې هغه نه دی خلاص شوی. همدا ډول د دوستم دوسیه په جریان کې ده، دا نورې دوسیې په ټولو په جریان کې دا تش هلې ځلې دي. او کرزی دیارلس کلنه دوره یې په هر ډول چې تېره شوه د خارجیانو په زور باندې دا وطن ته، زما په نظر باندې هغه هم په کته اوبه خړوي، مایان پکې نه شي او هغه ډول شعارونه ورکوي چې هغه د ده په دیارلس کلنه دوره کې ده نه ورکول. یا مثلا د داسې قاطعیت نه کار نه اخسته، ټولې مصلحتي معاملې، سیاسي معاملې، د چوکیو ویش، د پیسو غلا، دا فساد دا ټول متاسفانه د هغه په دوران کې رامنځته شول او هغه سو استفاده کوي او دا خلک هم دا چال کوي چې وایم خدا دې یوه ډله نه یو موږ سره دغه دی حادیم شته دی حادي وګوره چې وزیر مالیه هیڅ خبره نه وه چې وزیر تجارت هیڅ خبره نه وه چې چور جفاول خپل ملګري مقرر کړي هیڅ خبره نه وه اوس چې د وزارت چا ور نه کړو بل چا ور نه کړو اوس نو دا ډول خبرې کوي کله مالیه ماتا ته ځي او کله مثلا ترکیې ته منډې وي کله دیو چا لاس مچ کوي کله د بل چا او خپله مالیه ماتا تېره شپه طلو تلویزیون نه هغه تفاهمنامه چې د دې اشرف غني سره امضا کړې وه هغه ټوله وویلې یا خبرین سره مطالعه کړي دا ټول معلومېږي ټول د شخصي ګټو د خپلو هغه کوم مادیات کوم اغلاوې جوړ کړي دي هغو د ساتلو دپاره دغسې یو قوت جوړوي چې دا د متاسفانه په دې کې یو کندهار کې لویه جرګه وو چې هغه هم څنګه کامیابه جرګه نه وه او دا کابل کې چې دوی کوم اطلاف جوړ کړو دا هم کامیابه نه دی ځکه چې دوی هغه متخاصمې ډلې چې هر یو بیل بیل اهداف لري او هر یو د بیل بیل منابعو سره ارتباطات لري زما په نظر باندې دوی کومه لاسته راوړنه به لاسته را نه وړي ولسونه اوس د دوی سره نه شته قاطعیت باندې ولسونه اوس پوه دي هر څوک پېژني چې څوک څوک دی او چا څه کړي دي په تېر کې او په اوس کې
نو پاس په دغسې حالاتو کې د انتخابات د ولسي جرګې دپاره چې د دوی هم تعدید کوي او ګواښونه کوي وایي که چېرته د دوی غوښتنې ونه منل سي دفترونه به وتړي تاسو د انتخاباتو شفافیت همدارنګه چې بدامني ده او امنیت نسته د خلکو ژوند تضمین نه دی دغه انتخابات به ستاسو د نظر څه ډول
زما په نظر باندې خو انتخابات په هر صورت باید وشي ځکه دغه اوسنی پارلمان ډېر کثیف دی ډېر په مافیایي شکل باندې اوښتی دی دا پارلمان ځای باید یو بل پارلمان ونیسي او ولسونه د دې ټولو سیاسینو د ټولو خلکو لپاره ده چې دوی د خلکو په پوهاوی کې باید ډېره کلکه هغو کې مبارزه وکړي او که ولسونه وغواړي دوی امنیت کې امنیت هم تعمینولی شي ستا ستونزې هم شته ډېر ځای تقبل تقلبي تذکرې خلکو جوړ کړي دي پیسو په مقابل کې خلکو په زرګونو سپیکرې او یو شی بل شی لګولي ولې متاس ولې د دې ټولو سره سره دلته د انتخابات لپاره دقیق دغه چا چې ځانونه کاندید کړي دي دوی د خلکو د پوهاوي لپاره کار کړی دی او دلته زه هم د یو چا د کاندیداتورۍ په اثبات باندې کار کوم په لسګونو ولسونه خلک مختلفو قومونو مختلفو ځایونو خلک وینم ځوانان وینم پوهنتون استادان وینم معلمین وینم د ښوونځیو د ټولو سره چې خبرې کوي سل په سلو کې خلک اوس د پخوانۍ پارلمان یا د پخواني پارلمان غړي یا د دغسې ټوپک سالارانو د دوی سره نه جوړ دي نه رایې ورکوي دوی به پیسې هم مصرف کړي دوی به زور وکړي موږ به انتخابات منحل کړو وایي ما مخالفت به وکړو موږ مثلا کمیسیون نه وتړو دا وتړو ولې زما په اند باندې که رښتیا دولت ته او د انتخاباتو کمیسیون کوي ملي اراده ولري دا ملي پروسه بریالی سرته ورسوي انتخابات کېږي سره دې نه چې سل فیصده به شفاف هم نه وي سل فیصده به مثلا ستونزې پاک هم نه وي رڼې به هم نه وي ولې بیا هم په نسبي توګه باندې انتخابات چې وشي دغه پارلمان د پخواني وکیلان رانه شي ورته نوي څېرې نوي ځوان نسل با تجربه خلک ژمن خلک دا ورته راشي دا ډېر په ګټه دی د ملت هم په ګټه دی او بې د دې نه دغه پارلمان چې وظیفې ته دوام ورکړي دا د ملت په ګټه نه دی او که دا پارلمان نه وي بیا نو دولت معنا نه لري بیا به حکومت یو حکومت په ځانګړې توګه بیا چینج کوله په دې کې په ملل متحد د یونما او دا نور ټول د سیاسي خوځښتونه ټول کوشش کوي چې په هر صورت انتخابات وشي پارلمان باید راشي او تر پخوا ډېر زیات ښه وي بهتر وي نه بدتر یعنی بدترې څېرې بدې څېرې منحوسې څېرې بس پارلمان ته لاره پیدا نه کړي هلې ځل هم دغه دوه تضادونه روان دي چې بد خلک کوشش کوي چې پیسې زر زور مصرف کړي او خپل ځان پارلمان ته او ښه خلک متنفس خلک ملي خلک باشعور خلک هغه کوشش کوي چې پارلمان ته داسې اشخاص افراد لار راشي چې هغه ملت ته ولس ته ژمن وي
همدارنګه ستاسو د نظره دغه اوسني حالات چې روان دي په سیاسي لحاظ همدارنګه په نظامي لحاظ او د بلې خوا څخه د سولې هلې ځلې کېږي دارنګه دغه ډلې چې ډول ډول د خپلو ګټو په خاطر تپتلاشونه کوي او ائتلافونه جوړوي په دغسې حالاتو کښې د روشنفکرانو په خاص ډول د منورینو په خاص ډول نور سیاسي ګوندونو سیاسي شخصیتونو او نورو مقابلو ډلو دنده یا مسؤلیت څه دی چې باید دوی په دغسې حالاتو کې څه وکړي او څنګه کیدای سي چې اوسني بحران ته څوک او څه ډول خاتمه ورکړي
ډېر په ځای پوښتنه ده زه په پوه شولم دا پوښتنې زما په اند باندې که څوک رښتیا په ملت او په ولس باندې عاشق وي او رښتیا د دې ولت او د ولس لپاره مبارزه کوي او واړی چې دا ستونزې دا څلوېښت کلن بحران او دا بهرنۍ مداخلې خلاص شي او د ملت دپاره په سیاسي لحاظ باندې څه وکړي. هر دوی کولی شي چې دغه سیاسیون دغه منورین دا مشخص دا ملي شخصیتونه دوی سره راټول شي یوه لوی اجماع جوړه کړي او د دغې تور او ناویلو قوت په مقابل کې یوه پراخه قوي جبهه جوړه کړي. بعض سیاسي ګوندونه چې مشترک او مشابه رامونه لري هغوی سره یوځای شي یو قوي ګوند یو ملي پراخه ګوند جوړ کړي تر څو پورې وکولی شي چې د خلکو د خواستو جوابګوی شي. ولې متاسفانه په دې څلوېښتو کلونو کې سیاسي څېرې هم هر یو تر بل ځان کم نه بولي، هر یو وایي چې زه ملیونی ولسونه په ځان پسې لرم، په داسې حال کې چې په عمل کې بیا داسې نه وي. زما په اند باندې که رښتیا سیاست کوي خلک او رښتیا د ولس استازولي کوي او د ولس لاسنیوی کوي، کار ده ورته چې دوی هغه چې مشابه مرامونه او هدفونه لري تګلارې لري هغوی سره بې درنګه بې چای شرطه وحدتونه وکړي، یووالی وکړي او قوي یو ملي او پراخه پراخونسټه حز سراسري حز رامنځته کړي تر څو پورې وکولی چې ولسونه په دې باندې باور وکړي. همدا ډول نور چې مرامونه سره راغلي ولې ملي دي او ملي شخصیتونه دي دوی یو پراخه اجماع جوړه کړي او د اجماع په نتیجه کې یو پراخه جبهه د دې تور قوت په وړاندې جوړه کړي تر څو چې د دې ټوپک او د دې ټوپک د استعمال او د دې زور او زر نه خلاص شي او تر څو وکولی شي په شفاف رایه باندې د خلکو په رایه باندې خلک په دوی پسې راشي او یو لبیک وکړي. دا ستونزې په ټولو هېوادونو ټولو ملتونو باندې راغلي دي. ولې ملتونو کې بیا داسې اشخاص راپیدا شوي دي چې هغوی د دوی د استازولي کړې ده، اواز یې پورته کړی دی، ولسونه راغلي دي. تاسو ولیدل چې بې توفک او بې پیسو په پاکستان په اخوا د ډیرون نه پښتون ژغورنې غورځنګ یو سړي پسې راپورته شولو، په لکونو زرګونو مظاهرې وکړې، لاریونونه یې وکړه تر کراچۍ او ټول په هغه قلمرو کې چې پښتانه اوسېدل د دوی استازولي وکړ او خپل اظهار نظر وکړو. دلته ولې متاسفانه داسې دي چې عادي لاریون کوه خپل حقه حقوق غواړه ځان مرګې ورځي، اوتومات ور رسېږي او هلته ځان چوي، عام خلک وژني. دا ټول موږ په ګراوند کې هغه هېواد چې د افغان د نوم نه د افغان د کلمې نه د افغان وژن نه دی ستړی شوی او دلته په داخل کې سیاسیون هم یو ډول هغه نیولي دي، یو ډول خودخواهي، یو ډول مثلا مغروریات، یو ډول پخواني ضوابط روابط تر تاثیر لاندې راغلي دي او دوی تر اوسه پورې ونه کولی شو چې ووایي چې تیر په هیر راځئ چې ټول قوتونه سره یو ځای شو او درې څلور مادې ولیکو او ووایو چې وروره ټول ژوند د ملت په خاطر باندې ټولې قربانۍ مو ورکړي دي، د هغې په خاطر باندې راځئ چې د ملت نمایندګي وکړو او ملت په ځان پسې راکش کړو او ملت ته دا آواز پورته کړو چې موږ د تاسو استازي یو، موږ د تاسو نمایندګان یو، تاسو نوکران یو، تاسو چوپړ یو، د تاسو خادمان یو، راځئ چې یو ځای شو او دا تور لښکر که په داخل کې دی او که د بهر نه موږ ته څوک تربیه کړي دي په ضد باندې یو قوي جبهه جوړه کړو، یو قوي ګوند جوړ کړو او تر څو وکولی شو چې دغه د ملت درد دوا کړو. متاسفانه
خلی لري ډیر روان دي ولې تر اوسه پورې د مثبت نتیجه نه ورکړي. ډیر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکو یو کارپوه ښاغلی محمد اقا شیرزاد، ستاسو د کټورو خبرو او ښه معلومات نه ډیره مننه. تاسو ته زیات پر لټبونه غواړم. ډیر زیاته مننه
تاسو نه هم، ډیر زیاته مننه. الله هم سپارم
او مننه. خدای پامن. خدای پامن. سلام. گرانو او قدر منو اوریدونکو، د روغتیا په دا خبرونه کې مو د ویټامینونو او دا چې څه ډول په بدن کې ویټامینونه کمیږي او انسانان په څه ډول مریضیو اخته کیږي او باید څنګه د میوو، سابو او نورو خوراکي مواد څخه ویټامینونه واخیستل شي، مو په انګلستان کې د داخله مریضي ډاکټر ښاغلی همایون ویدی ته بلنه ورکړې ده چې په دغه اړه تاسو ته معلومات درکړي. البته باید ووایم چې ښاغلی ویدی صاحب یو د ډیرو تکړه او وتلو ډاکټرانو جملې څخه دی چې په اوس وخت کښې د انګلستان د طب په یو پوهنتون کښې د استادۍ دنده هم پر مخ وړي. دا د ستاسې توجه راګرځو و دغې مرکې ته. محترم ډاکټر همایون ویدی،
دکتر امراض داخله عمومی سلام های ما را از رادیو آواز دوست بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
آقای آشنا تشکر یک جان از این که به ما زنگ زدین. در قدم اول ما سلام های خدا به تمام دوستای افغان خود و شنوندگان رادیو دوست تقدیم میکنم.
تشکر، لطف کردین، مهربانی شما است. جناب دکتر صاحب، طوری که برای شما خفتر معلوم است، شما به این خصوص تخصص داری، وجود انسان ها برای ویتامین های مختلف ضرورت دارد که نبودن یکی از ویتامین ها سبب امراض در داخل بدن می گردد. اگر شما در مورد این که با کدام ویتامین ها بدن انسان ها زیادتر ضرورت دارد توضیح نمایید و همچنان نبودن آن چه تاثیراتی دارد؟
تشکر. بدن انسان به یک مقدار زیاد ویتامین ها ضرورت دارد که از جمله ویتامین های مهم از او را که من میتونم بر شما نام بگیرم ویتامین A, B, C, D و خود ویتامین B باز گروپ های دیگه داره که ویتامین B1 است و B2 است و B12 و B6 است که عدم موجودیت از این ویتامین ها باعث امراض مختلف در وجود بدن انسان میشه و این ویتامین ها باز با دو گروپ تقسیم میشن که ویتامین ها است که با حساب انگلیسی و میگن واتر سالبل، یعنی که توسط آب جذب میشه و کمک و دیگهش فت سالبل که با کمک چربی و روغن جذب میشه.
چه وقت یک شخص میتوان درک نماید که کدام ویتامین در بدن وی کم است و چطور میتوان آن را تکمیل نماید؟
برازی که آدم بفهمه که کدام ویتامین به وجود آدم کم است و چی وقت آدم درک میکنه، او یک اندازه وقت میباشه که باعث مریضی میشه. فرض میکنیم اگر ما ویتامین سی کم بود داشته باشیم در وجود خود، معمولا بیره های آدم خون میشه و وقتی که دندان خود آدم برس میکنه بیره ها خون میشه. و اگر فرض میکنیم ویتامین A کم بود داشته باشه آدم، که باعث چشم میشه که آدم پرابلم های چشمه با وجود میاره. مثلا ویتامین B اگر کم بود داشته باشه، اگر ویتامین B12 مثلا آدم کم بود داشته باشه باعث میشه که آدم کم خون باشه. و همچنان ویتامین D اگر کم بود داشته باشه، آدم معمولا استخوان های آدم ضعیف با وجود میاره و یک پرابلم هره که معمولا در اطفال وجود داره برامه را کیت سیاد میکنن که استخوان های از نا کج میشه حتا و به خاطر ضعیفی و باعث میشه کلسیم به صورت درست جذب نشه و هر ویتامین به خود یک علائم را ایجاد میکنه در وجود انسان.
شما پیشتر گفتی که یک تعداد ویتامین ها از آب انسان اخص میکنه و یک تعداد از روغن، اینا را اگر توضیح کنی چطور از آب؟
از آب چی نمیشه؟ به نام یک ویتامین ها را به نام واتر سالبل میگن. واتر سالبل ویتامین ها یا که اینا این ویتامین ها در آب حل میشن. فرض میکنیم ویتامین سی ده که ما میگیم، این ویتامین سی واتر سالبل ویتامین است. این ویتامین ها در وجود ذخیره نمیشه، معمولا روزانه ما ضرورت داریم که از این ویتامین ها بگیریم. و اگر در صورتی که ما این ویتامین به صورت متداوم اما وقتا نگیریم، باعث میشه که ما بسیار به زودی کمبودی از این ویتامین ها در وجود آدم احساس شود. و بعضی ویتامین ها است که ما گفتیم فت سالبل، یا این ویتامین ها در خود روغن حل میشن و این ویتامین ها در وجود ذخیره میشن، مثلا ویتامین B، ویتامین A. این ویتامین ها فت سالبل هستن و اینا در وجود ذخیره میشه و اگر شما مثلا یک مقدارش یک مدت را اگر از این ویتامین ها نگیرین، اونقدر کمبودی از این دفعتن احساس نمیشه، دفعتن محسوس نیست. اما اگر به صورت متداوم از این ویتامین ها را نگیرین، باز در اون صورت شما کمبودی از را احساس میکنین.
تشکر. در این اواخر در مورد ویتامین 12 مطالعه و ریسرچ صورت گرفته و گفته میشه که کمبودن آن به مغز انسان ضرر میرساند. در این مورد اگر صحبت نمایید.
ویتامین بی 12 در قدم اول بسیار زیاد مهم است در ساختن خون و یعنی ویتامین بی 12. در عدم موجودیت ویتامین بی 12 آدم معمولا مریضا کم خون میشن. در قدم اول یکی از ساینای از این که هست به حساب از این که اون نفر کم خون میشه و دلایل از این که ویتامین بی 12 را گرفته نمیشه، چرا گرفته نمیشه. بعضی مریضی هست باعث میشه که ویتامین B12 گرفته نشه، فرض میکنیم در بنام پرنش سنیمی ها میگن رقم مریضی است که در میده در روده جذب از این ویتامین ها کم میشه، چون مواد را در روده 12 انگشته ترشو میشه که او میتونه که در انتقال بتا در وجود و اونمو کم میشه. با تداوی از او به شکل دیگه ویتامین B12 را باید سپلمنت شه برای مریض داده شه. بعضی حالت ها بعضی کس های ایجاد میشه که اگر شما متوجه باشین که در اینجا مردم بسیار زیاد اعتقاد ویجیتریان هستن یا ویگن ویجیتریان هستن، کسایی هستن که ایچ هستن چی نمیخورن، مواد ایوانی را نمیخورن، چون ویتامین B12 زیادتر در جگر، گرده، در گوشت و همچنان در مواد لبنیات زیادتری پیدا میشه و سریخ از او آدم باید ویتامین B12 را بگیره. کسایی که ویگن هستن و اونا اصلا چی نمیگیرن، مواد ایوانی را نمیگیرن، معمولا اونا به کمبودی ویتامین B12 مواجه هستن. و همچنان هم که شما خودتان گفتین درست است، در قسمت تفکر و در قسمت خود مغز هم پرابلم های را ایجاد میکنه که معمولا کسایی که تداوم الکحول میگیرن، شراب میخورن و به اونایی که مثلا ویتامین B12 را دیفیشنسی ویتامین B12 و ویتامین B6 یا را مواجه میشن، اونا درست نمیتونن که توازن خود را بدست بگیرن و باعث از این میشن وقتی که اینا را میرن حسن نمیتونن خود امی توازن خود را بدست داشته باشن، حسن اونا احساس از این نمیتونن که در زمین پای خود که میمانند و چی فاصله بتانند که ما شما وقتی که را میدیم ما شما میفهمیم که کنار زمین میرسه و ما پای خود روی زمین بسیار به صورت درست میمانیم. بسیار متداوم اینا مشروب میخورن و اینا در حقیقت الکحولیک هستن و اینا به ویتامین B12 و به ویتامین B تامین یا کمبود از این و در وجود از این احساس میشه، اونا به صورت درست نمی نمیتونن اینو تعیین کنن که درست چی رقم پای خود بانن. اگه متوجه باشین کسایی که به این امراض مواجه هستن شکل را رفتن از اینا تغییر میکنن و این رقم میخواین که پیدا کنن زمینه وقتی که پای خود در زمین میمانن میپالن، یعنی که اونا دقیق نمیتونن بفهمن که در اینی فاصله زمین هست و میتونن آدم پای خود در اینجا بانن. ولی خود از این آپتیک رمی خود عصب که برای چشم عصب میترد آپتیک نرف اونمو رو التهابی میسازن که اگر کمبود ویتامین B12 باعث التهاب زیاد و خود از در چشم هم تاثیر منفی داره و در پالوش مخصوصا به عصب که بدستا و پایا ارتباط داره زیادتر تاثیر منفی داره.
پس در مجموع انسان ها باید چی کنه که این ویتامین های بدنشان پرشن، کدام میوه را باید استعمال کنه، از کدام میوه کدام ویتامین میتونه خوبتر بگیره؟
مهمترین چیز را که آدم باید به خاطر ویتامین ها متوجه باشه ایسته که باید آدم همیشه مواد غذایی خود بسیار بالانس فرض میکنیم، به خاطر از اینکه چون من را هم قبل اول گفتم بعضی ویتامین ها واتر سالوبل هستن و اونا را باید در روزا هم ضرورت داره که آدم بگیره، به خاطر گرفتن ما سبزیجات و میوه‌جات بسیار زیاد مهم است که آدم به شکل متداوم هر روزه از او آدم بگیره. در غیر از او آدم به کمبود از ویتامین های واتر سالوبل که مثلا ویتامین سی و مواجه میشه و در پولیش بعضی ویتامین های دیگر را که بسند اونا فرد سالوبل هستند آدم میتونه که از گوشت و از مواد مثلا شیر و پنیر و حبوبات اینا به دست بیاره. به این خاطر گرفتن میوه در قدم اول در زیجاد بسیار جد مهم است و در پولوی از او گرفتن گوشت هم به مقدار معینش دیگر، نه به این که بسیار جد افراد شده ایش بسیار مهم است کارم بگیره و همچنان در پولوش شیر و پنیر و تخم و اینا هم بسیار جد برست که بتان آدم همه ویتامین ها را به شکل درست به وجود خود آدم بگیره.
در مورد گوشت گفته میشه که هر روز اگر خورده شوه تاثیر منفی میکنه و بخصوص با معده، در این مورد نظر شما چیست؟
خوردن گوشت سرخ به شکل که آدم هر روز بخوره به نظر همین اصلا تحقیقات نشان داده که درست نیست و باعث خود این خوردن گوشت باعث امراض مختلف میشه. درست است که در پولی خود فایده های خود داره اما نه به شکلی که آدم باید بسیار زیاد دوره زیاد بگیرم. گوشت در تحقیقات جدید نشان داده که اگر شما مقدار گوشت سرخ در خوراکتان کم کنید، این کمک زیاد میکنه در آینده که بسیار زیاد از سرطان جلوگیری میکنه. تحقیقات جدید نشان داده که اگر شما خوردن غذایتان و توجه کنین به خوردن غذایتان به شکل درستش، میتونین 40% از به وجود آمدن سرطان در وجودتان در آینده جلوگیری کنین. مثلا چی رقم میتونین 40% جلوگیری کنین یا چی رقم غذایتان متوجه باشین؟ اول گوشت سرخ به صورت بسیار کم استفاده کنین. معمولا کوشش کنین که گوشت سفید مثل ماهی و مرغ اینا رو بگیرین. دومی که از سگرت کشیدن جلوگیری کنین، از مشروب خوردن جلوگیری کنین. زیادتر کوشش کنین که میوه‌جات تازه را صرف کنین و ترکاری. در این صورت میتونین که 40% از بروز سرطان در وجود تان جلوگیری کنین.
تشکر دکتر صاحب. میخوام در ارتباط با یک مسئله دیگه پرسان کنیم. یک عدد اشخاص در فصل بهار و تابستان حساسیت نشان میده، یعنی حساسیت داره یا الرژیک نامیدیم، علت این حساسیت چی هسته و چطور میتوان آن را تداوی نماید؟
همین حیفی داره که به حساب اینا میگن و حساسیت که مثلا وقتی که در اوایل بهار وقتی که مامی پولنه درخت ها بسیار زیاد میشه، اونا بسیار زیاد چشماشون بسیار او میزنن، همچنان اثر بسیار زیاد میزنن، بینیشون جاری میشه یا یکی بسیار بند میشه. این دیگه ایمیون سیستم است که وجود از اینا قبول نمیکنه اونمو مواد را که از درخت ها و از گلا در موسم بهار به صورت مقدار زیاد به وجود میاد، اونو رو نمیتونن قبول کنه. که اگر متوجه باشین زیادتر در این مواله که غربی بسیار زیاد دیدم، شما در افغانستان وقتی در افغانستان بودیم و قرار از این موضوع مردم ما زیاد رنج نمی بردن، یا ای که در اونجا زیاد درخت و گل و ای چیزا نبود، اما در اینجا زیادتر است، یا ای که درخت ها و گل های زیاد کلگیش بسیار زیاد چی شده مواد کیمیایی. خب ما به این قسمت دقیق گفتارم نمیتونم و شاید هم به دلیل ازی باشه که اینجا بسیار زیاد درخت و چیزا زیاد دارن و گل و چیزا زیادتر است در مملکت ما کردن، به اون خاطر شاید اینجا زیادتر دیده شد. و این ایمیون سیستم است، از خود وجود هم در مقابل ازی مجادله میکنن. خب معمولا در برتداوی در اینجا یک دوا میتن به خاطر ازی که روز یک تابلیت میگیرن کمک میکنن، معمولا کمک میکنه. ستریزین است یا لوراتیدین است، این نامای دواست، من شاید داستر لیا به نامای دیگه یاد شد، و یا بعضا یکی ای کمک هم میکنه، قطره چکان چشمان میتن یا بعض وقتا سپری بری بینیام میتن که او سپری خودش هورمو استروید است. ما خودم در قبلا دیگه از تحقیقاتا خوانده بودم که اگر شما بتانین حسل از اون منطقه را پیدا کنین که از خود منطقه مون اصل جور شده، در منطقه که زندگی میکنین اصلش جور شده باشه، و روز یک قاشق چای خوری از این اصل بخورید، کمک زیاد میکنه که نمیده در مقابل زمین شما مقاومت پیدا کنید. و دلیل شامیست که اصل اخ میفهمیم که خودمی زنبورای اصل از تمام گلا جمع میکنه مواد و از او اصل جور میکنه، یعنی که شما خود مواد را که باعث حساسیت میشه بسیار کم هر روز میگیرین و وجود شما در مقابل از این میتونه که مقاومت پیدا کنه.
در این مورد یک مشخص دوای از این کشف شده، ولی هر دوایی که پیشتر شما گفتی و همچنان باز دوای دیگه است مردم این را استعمال میکنه هیچ تأثیری نداره، در این مورد کدام دوای نو برامده؟
دوایی را که من قبلا با شما گفتم او اصلا تداوی نیست، او صرف امو وقت کمک میکنه، امو روز بگذره و بعد از او یعنی که روز کمک در میکنه که امو علایمش نگیرین و هر روز باید او رو بگیرین، مخصوصا دمو وقت فصل اساسیت دیگه به حساب. اما تداوی به شکل مشخصش به وجود نامده. برای یک مدت، برای چند سال یک پیچکاری استروید استفاده کردن که دمو وقتی که دمو فصل شروع زمی حساسیت، اما کسایی که میخواستن یک پیچکاری میشنن که با اونایی ضرورت نداشتن که در مدت 3 ماهی که همین پرابلم ها ایجاد میشه کنم دوای بگیرن، چون او یک دیپوی استروید در وجودشان پچکاری میکن و ای کمکشان میکرد که هیچ اصلا نمی علایم اساسیت نگیرن. اما او چی شد؟ باعث پرابلم های دیگه میشد که از جمله پرابلم هایش بلند رفتن فشار بود و همچنان باعث دیابتیس یا مرض شکر میشن. به خاطر از او فعلا جلوگیری کردن و اگر چی در مارکت شاید شما پیدایش کنین، اما معمولا دفترها کوشش میکنن که بر مریضی خود ندن. در غیر از او کنم تداوی مشخص برازی وجود نداره فعلا.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، صحبت بسیار جالب است. سوالای دیگه هم هست چون وقت کم است. باز در برنامه‌های آینده شما را باز زحمت خواهیم داد، در ارتباط با بعضی مسائل صحبت خواهیم کرد. محترم دکتر همایون ویدی، دکتر امراض داخله عمومی، تشکر از صحبت مفید و علمی و معلوماتی شما. برای شما موفقیتای هرچه بیشتر می‌خوام.
تشکر از شما، امیدوار هستم که تا اندازه تانست باشم به سوالای شما جواب داده باشم.
تشکر بسیار زیاد، خداحافظ.
کینا وچ زان میں مستان کرم ستا من دیوانا ستا من دیوانا.